قدر منوریدونکو په دغه اونۍ کې هم د مهمو مسایلو په اړه بیلابیل پوښتنې راپیدا سوي دي. اول دا چې د یوې لوري په افغانستان کې مخالفینو خپلو حملو ته زور کړی دی او د بلې لوري دولت په دننه کې اختلافونه زیات سوي دي، په خاص ډول د بلخ د پخواني والي او همدارنګه د سمنګان د پخواني والي سرکشي د دولت د اوامرو څخه او د جمعیت د ګوند ملاتړ چې دا به د افغانستان پر اوسني وضعیت باندې څومره تاثیر ولري او ولې په دغه اړه دوی د قانون څخه سرغړونه کوي. همدارنګه د دولت پټې معاملې چې د دغو چارواکو سره کوي څه پایلې به ولري. او د الکترونیکي تذکرې د ویش په اړه چې کم جنجالونه راپیدا سوي دي، د افغان د کلمې پر سر د دوی هدف څه دی او ولې یو شمیر د دغه افغان د کلمې څخه منکر دي، او د تذکرې د ویش بهیر به په راتلونکي کې د دغو مخالفتونو په موجودیت کې څه ډول مخکې ولاړ شي. په افغانستان کې د داعش د حضور اغیزو او پراختیا په اړه د روسیې او پاکستان اندیښنې او څنګه کیدای شي چې داعش د نفوذ څخه مخنیوی وسي. د پاکستان سره چې کومې خبرې شروع سوې او بیرته ناکامه سولې، همدارنګه د امریکا او نړیوالو ټولنې د فشارونه چې باید پاکستان د ترهګرۍ د حمایې څخه لاس واخلي تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، راتلونکی به په دغه اړه څنګه وي. د طالبانو سره د سولې مسله په داسې حال کې چې طالبانو هغه وړاندیز چې امریکا ته کړی هغوی رد کړی دی، او اوس د طالبانو یو ډلې اعلان کړی دی چې دوی به د ټاپې د پروژې ساتنه کوي. د طالبانو سره به په راتلونکي کې څه ډول خبرې پیل شي؟ په افغانستان کې دننه د فساد مخدره موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنې موجودې دي او څنګه کیدای شي چې دغه څخه مخنیوی وسي؟ همدارنګه د دغو ټولو ګواښونو په موجودیت کښې په خاص ډول په دولت دننه کې د اختلافاتو او د عوامرو د نه منلو، همدارنګه د یو شمیر والیانو د ګواښونو په موجودیت کې به راتلونکی څه ډول وي؟ دغه ټول سوالونه په دغه مرکه کې کړي دي. ستاسو پاملرنه ورته راګرځوم. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکي او کارپوه ښاغلی محب الله شریف همدا اوس د کابل څخه زما سره تلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب شریف صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنه.
خدای مو سر لوړي ده، آشنا سر تاسې او اورېدونکي دې هم سر لوړي او په روغتیا باندې سنبال وي. تل ښې چارې درته غواړم، خدای مو سر لوړي لره.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب شریف صاحب، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یوې لوري مخالفینو خپلو حملو ته زور کړی دی او د بلې لوري په دولت کې دننه اختلافونه زیات شوي دي، په خاص ډول د جمعیت د ګوند د خوا د ناراضي والیانو څخه ملاتړ چې یو ځل د بلخ د والي ولسمشر فرمان څخه سرکشي وکړه، وروسته دا دی د سمنګان والي، د دغو اختلافاتو او د والیانو د سرکشۍ او د جمعیت د ګوند د حمایې او د دولت سره د اختلافونو تاسو څنګه څیړئ او ولې دوی د قانون څخه خلاف کړنې کوي؟
دا اختلافات چې په داخل کې د حکومت شته دي او په ځانګړې توګه د هغه ګوند سره په مشخص ډول چې د جمعیت اسلامي ګوند دی، دا د هغه وخته پیل شوي دي چې په دغه هېواد کې د غربیانو په لاس جوړ شوی یو سیستم رامنځته شو، او د دې سره په خوا کې مسلح وسلوالو مخالفینو هم خپل مخالفت زیات کړی او یو ډول یې ملک له داسې نامعلوم راتلونکي سره مخامخ کړی دی چې سړی نه شي کولی په دې باندې ځان پوهېږي یا په دې وپوهېږي چې راتلونکی حالات به څنګه وي، د افغانستان په ګټه به وي او دا چې د افغانستان بد لوري ته به روان وي. خو زه په مشخص ډول غواړم څو ټکو ته اشاره وکړم. یو مهم ټکی دا دی چې د جمعیت ډېرو کسانو دغسې مخالفت یا په دې ډول باندې څرګندونې یا په دې ډول دریځونه له دې نمایندګي کوي چې په حقیقت کې نړیواله ټولنه هم په افغانستان کې د یوه ریښتیني کلک او مرکزي نظام حقیقي ملاتړ نه کوي. دا له هېچا پټه نه ده، بلکې که چېرې دا له چا پټه وایي، زه فکر کوم د اشرف غني کومه فیصله چې د نور په ارتباط وه او د هغې نه وروسته د ده فیصله د پنځو نورو والیانو په ارتباط وه چې په هغوی کې یوازې د سمنګانو والي وویل چې دی تبدیلۍ ته نه دی تیار، او بالاخره په یو شپه کې دا مسله حل شو او بالاخره بیا دا سړی تبدیل شو او دوی والي خپل کار پیل کړ د سختو امنیتي تدابیرو په وجود کې. که چیرې دغسې یوه مسله په مزار کې شوې وای د سمنګانو د والي مخالفت ته وخت نه پیدا کېده، که چیرې دغسې معامله په مزار شریف کې شوې وای بیا د عبدالرازق په شان خبرو ته زه فکر کوم وخت نه پیدا کېده. دا له ټولو مخکې په دې څرګند دلیل دی چې نړیواله ټولنه د افغانستان نه د افغانستان د حقیقي استقرار او سمون لپاره واقعي غوڅ او بې قید او بې شرطه ملاتړ نه کوي، بلکې دلته دوی په خپلو ګټو پسې ګرځي او د خپلو ګټو د ترلاسه کولو په لاره کې که چیرې د افغانستان ملاتړ ته د دوی د خپلو اهدافو په خاطر باندې د حمایت او د یو ډول ملاتړ ضرورت کېږي نو دوی ورته مخکې کوي، خو که چیرې دغسې ملاتړ د دوی له خپلو غوښتنو سره سمون ونه لري دغه کار دوی نه کوي او هېڅکله دې ته نه راوړاندې کېږي. لاکن زما په نظر باندې به بالاخره نړیواله ټولنه دې ته اړ شي چې د افغانستان د مرکزي ادارې داسې ملاتړ وکړي چې دغه ډول مخالفتونه نور رامنځته نه شي او پرې نه ږدي چې افغانان نور له داسې بدمرغۍ سره مخامخ شي چې بالاخره دغه بدمرغۍ وور او بدبختي او سکروټې بیا د غربیانو لامن وسوځوي او بیا غربیان د افغانستان لپاره د استقرار په خاطر باندې خپل نور مصارف وکړي، خپل نور بچیان د مرګ خولې ته واچوي او انساني ناورین ته د اوږدېدو فرصت ورکړي. زه فکر کوم دا معقوله لار نه ده او منطقي نه ده او په هېڅ صورت باندې نه شي کولی، نه د غربیانو لپاره مثمره او ګټمنه واقع شي، نه د افغانانو لپاره او نه د افغانانو د هېواد.
داسې ویل کېږي چې د سمنګان د والي په اړه حکومت پټ معامله کړې ده او هغه ته باید چوکۍ ورمنلې چې بیا د قبول کړي دي. که چیرې داسې معامله سوې وي دا څنګه څېړي چې په راتلونکي کې نور والیان یا نور چارواکي هم ممکن همداسې غوښتنې وبلري؟
که چیرې دغسې یوه معامله چې د هغې په ارتباط باندې اوس ګنګوسې موجودې دي او تر زیاته بریده پورې د حقیقت نه لرې ښکارېږي، خو بل فرض و تقدیر که دا حقیقت هم وي او حکومت دغسې یوه معامله کړې وي، زه فکر کوم دې حکومت بیا د خپل مرګ لپاره لاره هواره کړې، د خپل هغه وعدو په خلاف باندې د افغان ولس ارمانونه له خاورو سره خاورې کړي دي چې افغانانو په دوی اعتماد کړی او رایه ورکړه، د یوه قاطع حرکت غوښتنه یې درلوده، د افغانستان د بچ کولو او خلاصون لپاره اراده یې درلوده. دا تمه وه چې افغانستان به نور له هغه جوړجاړي او مصلحتونو راووځي چې د کرزي صاحب سنت وه او دیارلس څوارلس کاله افغانان پرې وسوځول پرې وکلول، نو بیا به اشرف غني هم له هغه تور تاریخ سره مخامخ وي. د ده دغه څېره چې زه همیشه د وعدې سره وعدې ته وفا کوم او هر عمل مې له هغه څه سره چې وایم د هغې سره یو شان دی، بیا زه فکر کومه چې د اشرف غني څېره به هم د کرزي څېره وي، هماغسې یو ناکامه رژیم به ولري او په پای کې به افغانانو ژوند او د افغانانو د هېواد پرمختګ او سوکالي او سوله په هماغه صفر باندې پرېږدي چې کرزي پرې ایښې وه. زما خپله هیله دا ده چې خدای دې وکړي چې دغه ګنګوسې دروغ وخیژي او یوازې د جمعیت هغه لاس او پسې وهل وي چې د بدنامۍ نه او د ځواک د نشتون نه او د دولت په مقابل کې د درېدو د توان نه د توان د نشتوالي له پیغور سره ځان مخامخ بولي او دغسې هڅې کوي. خدای دې وکړي چې یوازې د دوی هڅې وکړي او په حقیقت کې دغسې یو جوړجاړی نه وي شوی.
همدارنګه د الکترونیکی تذکرې د افغان د کلمې پر سر هم جنجالونه بیا را پیدا سوي دي چې یو شمیر وایي موږ افغانان یو او د برکی تذکرې د وی سره مخالفت کوي، چې بیا په خاص ډول د جمعیت ګوند او عطا عبدالله عبدالله هم د دغه پروسې سره مخالفت ښودلې دي، بیا نور چارواکو لکه ماکی کودی بیا ډېرې بدې څرګندونې کړي دي په داسې حال کې چې دوی پخوا غوښتل چې د قوم کلمه باید پشکې اضافه سي هغه اضافه سوله. تاسو د دوی دغه مخالفت څنګه څېړئ؟
دا یوازې د هغه څېرو مخالفت دی زما په نظر باندې چې هغوی د افغانستان خپلواکۍ ته ژمن نه دي، هغوی د افغانستان سرلوړۍ ته ژمن نه دي، هغوی د افغانستان د قومونو وحدت ته ژمن نه دي، هغوی تل د پردو پیسې اخیستې د پردو ستراتیژي عملي کړي او د پردیو په خاطر باندې افغانان قرباني کړي، لکه په خپله همدغې محقق چې په ایران کې اعتراف وکړ چې هغه کسان چې د افغانستان نه راغلي د داعش په ضد په سوریه کې جنګېدلي دي هغوی قهرمانان دي. دا هغه اجورتي کسان دي چې تل یې د افغانانو ناموس او عزت او سیادت او ثروت او شتمنی لوټ کړی او هغه په بهرنیو خرڅه کړی دا هغه په ایران خرڅه کړی هغه په پاکستانیانو خرڅه کړی هغه په سعودیانو خرڅه کړی هغه په امریکانو خرڅه کړی هغه په بریتانویانو خرڅه کړی او یا په بل هر هیواد او شوراویانو په چینایانو او په منځنۍ اسیا خرڅه کړی دا ټول پردي کسان دي او دا ټول هغه څوک دي چې د افغانستان ملت به رټي د افغانستان به استفراغ کوي خدا به وخت ته ضرورت ولري او زما په نظر باندې نور د تفسیرو ویش شروع شوی دی او په هغه شکل باندې شوس ویش شروع شوی کاروان به مخکې روان وي او دا چې یو شی به د هغې په مقابل کې ممانعت کوي او یا به غپیږي دا به وي لكن هذا الشيء ده افغانانو ارمان دي وراز به دي هواد باندې عملي کیږي ولو کې دغه بدخواهان او افرادی کسان نه غواړي زه فکر کوم افغانانو کې اوس د دي غیرت شته او بل اخر دې ته درېدل او توان لري چې د پردیو استخبارات او د پردیو دي جنټانو د خبرې نه پرته خپل هواد سم لوري ته رهبري
دی وای چې د افغان کلمه د پښتون په نامه ده د دې د دوه نیوکو په اړه ستاسو نظر څنګه دی په داسې حال کې چې افغان د ټولو قومونو څخه متشکل دی او ولې دی دا موضوع رامخ کوي
هیڅکله دا یو معقول استدلال نه دی هیڅکله دا یو تاریخي استدلال نه دی هیڅکله دا یو منطقي لغوي استدلال نه دی دا یوازې د تعصب استدلال دی د افغان کلمه تل د افغانانو لپاره کارېدلې ده تل افغانان د افغان په کلمه باندې ویاړلي افغانانو تاریخ یې په دې باندې جوړ دی د تاریخ اوږدو د بشریت یون په دې باندې تیر شوی دی بشریت او دلته شته تاریخ په دې باندې گواه دی چې افغانان پرون هم افغانان و نن هم افغانان دي سبا به هم افغانان پاتې کیږي ولو که دا کسان د پردیو په خاطر باندې د هر څه ویلو ته راغلي دي او د افغان نوم لري کول او یا افغاني ته د افغانستاني کارول دا د پردیو لوبه ده او تر ټولو زیات پکې د خدای ملعون مخلوق د ایرانی جنتان ډېر شکیل دي الله تبارک وتعالی د دوی په داسې غضب باندې ککړ چې افغانان ته خلاص شي او خدای جل جلاله ته انشاءالله دا سخته نه ده چې د دغه پلیت ولس نه موږ بالاخره خلاص کړي چې د لاسوهنې نه خلاص شو د مذهبي تعصب نه خلاص شو د کلتوري تیری نه خلاص شو او بالاخره دوی خدای په داسې غم ککړ کړي چې موږ ترې هېر شو د دوی دغه لاسوهنه روانه ده تر اوسه پورې د دوی سفارت په کابل کې او ولایتونو کې د دوی قلتلګرۍ دغه فکر ته کار کوي همدغه پردي اجورتي کسان روزی دوی ترزیخ کوي او بالاخره دوی بیا صحنې ته راوباسي او دغه کلمه کاروي د هر افغان د هر قوم د یوه وګړي نه چې پوښتنه وکړي چې ته څوک یې هغه په ډاګه درته وایي چې زه افغان یم دغه مظلوم افغان دغه سپېڅلی افغان چې په هیڅ شکل باندې د تعصب بېلګه نه دی د تعصب اله نه ده بلکې دغه ایجنټان ترې دغه شی جوړوي او بالاخره یې نه پرېږدي چې د افغانانو وحدت پاتې شي د افغانانو یووالی پاتې شي او یوازې د څو روپیو په خاطر باندې دوی خپل ولس او ناموس او راتلونکی په پردیو باندې خرڅوي
په افغانستان کې داعش د حضور اغیزې او پراختیا په اړه روسیې اندېښنې ښودلې دي د روسیې د بهرنۍ چارو او د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیرانو په ګډه د داعش د نفوذ په اړه شریکې اندېښنې ښودلې تاسو دغو هیوادونو اندېښنې څنګه څېړي او څنګه کېدای شي چې د داعش د نفوذ څخه مخنیوی وسي
زما په فکر باندې د داعش وجود او د هغې په ارتباط باندې د امریکایانو اندېښنې د روسانو اندېښنې یا د نورو اندېښنې چې دلته یې څرګندوي دا صرف د هغه تمثیلي ډرامې ته ورته دي چې په حقیقت کې وجود نه لري اما د دوی د ټولو خبرو سره سره یوازې د هغه سیاسي او استخباراتي اهدافو په خاطر باندې روسان نن دا مسله پورته کوي چې د پاکستانیانو سره یو دا واجهه د اشتراک پیدا شي او هغوی وکولی شي چې په افغانستان کې او په سیمه کې د ځان لپاره د اغېز ځای پیدا شي او بالاخره دلته خپلو شومو اهدافو ته ورسېدلی شي بل کوم داسې دلیل نشته دی چې سړی په واقعیت باندې ووایي چې اوس داعش دې په داسې یوه اندازه کې وي یا د داسې یو ځواک وي چې هغه دې وکولی شي په رښتیا باندې د روسانو تشویش راپورته کړي او یا د دې اندېښنې سبب شي حقیقت دا نه دی حقیقت دا دی چې دوی غواړي دغلته په استخباراتي لوبه کې ښکېل پاتې شي او هغه څه چې د دوی په واک کې دي او هغه څه چې د دې سیمې لپاره غواړي هغه په دې سیمه کې دوی د دغې شعارونو او د دغې بې ځایه خبرو سرنامه لاندې او یا تر دغې سیوري لاندې عملي کړی شي او بس
د پاکستان سره چې کومې خبرې شروع شوې وې بېرته ودرېدلې، او پاکستان د امریکا او نړیوال ټولنې د فشارونه چې باید ترهګرۍ د حمایت څخه لاس واخلي تر اوسه پورې عملي کړي نه دي. تاسو د پاکستان سره د افغانستان راتلونکي اړیکې څنګه څېړئ؟
که ستاسو په یاد وي، په دې ارتباط باندې په هماغه وخت کې هم زما فکر دا و چې پاکستانیان هېڅکله نه غواړي دغه حالت ته رښتینې بڼه ورکړي، یا رښتیا د ترهګرو په ضد باندې راپاڅېږي او د هغوی په ضد باندې رښتیا جدي قدمونه واخلي. انقره په هماغه وخت کې چې پاکستانیانو کوښښ وکړي چې نړۍ تېر باسي، افغانان تېر باسي، او د دې په خوا کې امریکایانو اوس فشار پرې راوړی او غربي نړۍ دوی تېر باسي. پاکستانیانو سره په همدې هڅه باندې اخته دي. څو میاشتې د افغانانو ورسره وشوې، تر اوسه پورې افغانانو چې کومې غوښتنې کړې دي یا کوم حقیقت ته واقعیت دلته شته دی چې باید د ترهګرو په تنځایونه ختم شي، مالي تمویل یې له منځه ولاړ شي، او د دې په مقابل کې باید یو رښتینې د سیمه ییز بلاک وجود رامنځته شي چې تر اخره د هغوی په مقابل کې یوه رښتینې مبارزه ترسره شي. پاکستانیان یوازې په دې کې باندې کوي او هر ځل شی باندې کوي چې هغه په ډډ باندې د دې ښیي چې پاکستانیان دوه مخي او منافق دي. پاکستانیانو دغه لوبه په خپله روانه کړې، ترهګر روزي او ترهګر د خپلو اهدافو لپاره په سیمه په نړۍ کې کاروي، او د دې سره په خوا کې کوم اهداف یې چې تر ننه پورې درلودل، په کوم شکل چې پاکستانیانو دغه مرداره کرغېړنه لوبه مخکې بوریې ده، پاکستانیانو له هغې ډوډۍ خوړلې، پاکستانیانو په هغې کې خپله بقا او ژوند لیدلی دی. د همدې په خاطر باندې دی چې پاکستانیان به هېڅکله په اسانۍ باندې یوازې د امریکایانو د فشارونو په ارتباط باندې له هغه څه لاس وانخلي. زه فکر کوم چې دوی پکې زده کړي او تر اوسه پورې په هغې کې مهارت لري، او تل یې خپل ژوند په دغې منافق او دوه مخې پالیسۍ باندې په سیمه کې تحمیلي ډول باندې ساتلی دی. زه فکر کوم هغوی به بیا هم هڅه وکړي، او مشکل به په دوهمه مرحله کې په دې کې وي چې امریکایان به له دې وروسته زه فکر کوم چې په پاکستانیانو باندې نور فشارونه راوړي. او زموږ هیله هم دا ده، د افغانستان د ولس هیله دا ده چې په دغې کرغېړن هېواد باندې او په ځانګړې توګه د دې په شیطاني او استخباراتي شبکه باندې خاص او لوړ بندیزونه ولګېږي تر څو دغه کرغېړنه شبکه په افغانستان کې له لاسوهنې نه په نړۍ کې له تخریبه او په نړۍ کې له ورانۍ او ترهګرۍ راوګرځي، او بالاخره ترهګرو اصلي منشأ وچه شي او نړۍ د دوی د شر نه نجات پیدا شي.
د طالبانو سره د سولې مسله تاسو څنګه څېړئ؟ په داسې حال کې چې امریکایانو د طالبانو هغه پیشنهادونه چې دوی ته کړي وې رد کړله، او د بلې لورې د طالبانو یو ډلې اعلان کړی دی چې د ټاپې د پروژې ساتنه به کوي، په دغسې حالاتو کې تاسو راتلونکي د طالبانو او د نورو مخالفینو سره د خبرو څنګه څېړئ؟
زما په فکر باندې دا اعلان تر اوسه پورې یو شکلي اعلان دی او یوازې د یوه بیان حیثیت لري، او تر دې نه پرته عملي بڼه تر اوسه پورې نشي غوره کولی. په افغانستان کې د هرې اقتصادي پروژې د پیل کېدو سره پاکستانیان مخالف دي، د هرې اقتصادي پروژې د عملي کېدلو سره ایرانیان مخالف دي. د دوی مخالفت پرته له شکه د دوی د ایجنټانو لخوا دلته څرګندېږي، تل دوی د امنیتۍ ته لار هواروي او نه پرېږدي چې په افغانستان کې د خیر او ښېګڼې یوه پروژه ترسره شي. د دغسې یو راتلونکي په ارتباط باندې چې د افغانستان له مسیر سره خورا زیاته اړیکه لري، د افغانستان اقتصادي حالت ته تغییر ورکوي، په افغانستان کې به امنیتي چاپېریال ته تغییر ورکوي، په افغانستان کې به د استقرار لپاره مهم بستر جوړ کړي. زه فکر کوم د دغسې یو حالت په ارتباط باندې به عملي موقف موږ تاسو هغه وخت ولیدلی شو چې په ډاګه باندې دغه یوه پروژه په افغانستان کې عملي شي، او د دې پروژې د عملي کېدلو نه وروسته موږ ګورو چې د طالبانو تحریک څومره دې ته وفاداره پاتې کېږي، او په دوی باندې بهرني فشارونه تر کومې اندازې پورې بې اغېزې ثابت کېږي، د دوی د داخلي کسانو او د بهرنیو کسانو په ترمنځ به اړیکې په کوم شکل وي، دغه همغږي به څه رقم رامنځته کېږي، د افغانستان ګټې که چېرته د پاکستانیانو او له نورو سره په مخالفت کې کېږي دوی به د چا طرف ته ودرېږي. دا هغه څه دي چې زه فکر کوم راتلونکی وخت به د هغې عملي انځور او عملي جواب ورکړی شي. مخکې تر وخته په دې باندې خبره کول زما په نظر به یوازې یا بدبیني وي او یا به تر حد زیاته خوشبیني وي. خدای جل جلاله دې وکړي چې دغه پروژې د ټولو افغانانو که هغه مخالف دي که موافق د دې په ملاتړ باندې عملی شي او بل اخره د افغانستان لپاره اقتصادي حقيقي خپلواکي رامنځته کړي او افغانستان د دې باندې راځي په وټرش
په افغانستان کې د نن مخالفتونه چې مخکې هم تاسې اشاره ورته وکړه په خاص ډول د بلخ والی دولت بیا ډول ډول اختارونه ورکوي د دغو پایلې به تاسې څنګه چړي چې دولت ولې په دغه اړه چپه خوله پاتې دی
د دې مخالفتونو لړۍ له پخوا روانه وه خو اوس د دې مخالفتونو په وخت کې د دولت کوم دریځ چې وه چې ډېر په بې اهمیته شکل پرېښول شول یو ډېر مناسب دریځ وه او دوی ډېر زیات بې ځایه الفاظ وکارول او داسې شیونه یې ملت ته وویل چې خپله اصلي څېره یې زه فکر کوم څرګنده کړه دا د ملت لپاره یوه مناسبه او ښه پالیسي وه لاکن د یوه لنډ وخت نه وروسته نور د دغې پالیسۍ دوام بیا د ملت په ګټه نه دی دغسې په اصطلاح تر ورکوونکو سرغړوونکو او فاغي انسانانو په مقابل کې باید یو چټک غبرګون هم وجود ولري چې د یو صبر او حوصې د وخت نه وروسته او له پای ته رسېدلو نه وروسته بیا د هغوی په مقابل کې یو قاطع عکس العمل هم ترسره شي په ولس کې داسې عملي بلګې ولرو چې د دیموکراسۍ د حرکتونو په مقابل کې یا د مدني حرکت په مقابل کې زموږ جواب هغه و او د هغه څه په مقابل کې چې د ملي اولویتونو یا د ملي ګټو په مقابل کې ترسره شي یا زموږ موقف او دریځ دغسې چټک او دغسې غوڅ دی
مننه په اخر کې غواړم دا سوال وکړم چې د دوه ټولو غوښونو په موجودیت کې چې د وی خو د مخالفینو په د خو موجود بلې خو په داخله د دولت کې همدارنګ د فساد او مواد مخدر او د نور غوښونو په تاسو راتلونکي څنګه چړي
زما په فکر باندې غوښونه بوي ننګونه بوي مشکلات بوي خندونه بوي لکن دغه ټول د افغانستان تقریبا څلوېښت کلن تاریخ چې په بربادۍ کې مخکې تللی په بې نظمۍ کې مخکې تللی په بې قانونۍ کې مخکې تللی د دې په مقابل کې به مشکل وي اما دا په دې معنی نه ده چې موږ به سم لوري ته حرکت نشو کولی سم ګامونه به نشو اوچتولی او د سمون په لوري به د افغانستان حرکت محال یا په اصطلاح غیر ممکن لوري ته یا ناشین لوري ته ولاړ شي نه موږ په دې باندې مجبور او مکلف یو چې ګامونه اوچت کړو د نړیوالو سره مو همغږي رامنځته شي د نړیوالو نیابتي جګړې پرېنږدو چې د افغانستان خاورې ته راشي او پرېنږدو چې د افغانستان ولس تر دې زیات ټوټه شي بلکې په بیرته یو ځای کولو په خلا کولو او د ملي وحدت لپاره باید لاره هواره شي
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي محب الله شریف ستاسو د ښه نظر او ګټور خبرو معلومات نه مننه تاسو ته زیات برلتوبونه غواړم
خدای مو سره لوړی لره ډېره مننه
خدای پامه